وقت پېښور کې د سهار 11 بجې دی. نن د خالي ورځ د 2011 میلادي کال د مارچ 12 نیټه ده. دا مشال ریډیو دی او زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړم. د مشال ریډیو په دې 9 ساعته خبرونو کې به تاسو دومره خبرونه اوري چې دا خبري خبرونه ده، او په دې کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه باندې بیلابیل رپورټونه واوري. خو د خبرونې پایل له خبرونو کوو. زمایک بوریوال کاکړ ته سپارم چې د نړۍ او سیمې خبرونه درته واوروي. بوریوال کاکړ،
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. جاپانی چارواکي وایي چې ویره ده چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپله دنده پرېږدي. او په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې ټول 14 وسلوال وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جاپانی چارواکي ویره څرګندوي چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یو ساحلي ښار سیندای څخه ترلاسه کړي دي. د رپورټونو له مخې په سلګونه کسان لا هم بې درکه دي. او هم دا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو اټومي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکو په زرګونو کسان په داسې وخت کې خوندي ځایونو ته وړل شوي دي چې دغه بټۍ اغیزمن شوي دي، د سړولو نظام خراب شوی او وړانګې ورڅخه وځي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له جاپان سره د غمرازي اظهار کړی او د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. په دې کې شک نشته چې جاپان زموږ له مضبوطو او نږدې ملګرو څخه دی. ما نن سهار له جاپاني وزیر اعظم کین سره د امریکایي ولس په استازیتوب خبرې وکړې. ما له هغه سره د خپل ژور خفګان څرګندونه وکړه، په خاصه توګه له اغیزمن سوو او د هغوی له کورنیو سره، او ما خپلو جاپانیو ملګرو ته د هرې هغې مرستې وړاندیز وکړ چې دوی ورته اړتیا لري.
Especially the victims and their families, and I offered our Japanese friends whatever assistance is needed.
داود امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د لویدي ساحل او لاتینی امریکا په ګډون د آرام سمندر په شاوخوا کې پروتو هیوادونو ته د سونامي خبرداري ورکړل شوې. د اروپای ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپله دنده پرېږدي. په برسلز کې له بیړنۍ سرمشري وروسته د اروپای ټولنې مشر هرمن وین ریمپو وویل چې معمر قذافي یو داسې مشر دی چې خپل ولس وژني. په دې سرمشریز کې د اروپای ټولنې مشرانو ویلي چې دوی ټول پر دې سلا سوي دي چې د هغو له ټولو لارو چارو جاج باخلي چې له مخې د لیبیا ولس له جګړې وژغوري. هغوی ویلي چې په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ ملاتړ پکار دی. دې مشرانو زیاته کړې ده چې دوی د لیبیا د اپوزیشن شورا ته د قانوني منځګړي په توګه ګوري. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي ویلي که معمر قذافي د خلکو پر ضد له کیمیایي وسلې او هوایي بریدونو څخه کار اخلي، نو فرانس او برتانیا د دې په حق کې دي چې په لیبیا کې د ځانګړي بریدونه وسي. په عین حال کې د معمر قذافي ځواکونو د راسلانو په سیمه کې مخالفینو پر ضد د ټینکونو او سمندر له لارې بریدونه کړي دي. په دې سیمه کې د مړو شمیر له هغه وروسته زیات شوی چې د معمر قذافي ځواکونه سیمې ته د امبولانسونو د تګ مخه نیسي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې ټول 14 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې په اړه حال راکوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غرستا او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې ترسره شوې دي. د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ غرستا سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو چې په ترس کې څلور وسلوال په موقع باندې ووژل. 15 منټه وروسته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې له کابله نه وسلوال طالبان تلته ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژلي شوي دي.
لا تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کیږي. د پاکستان حکومت به پر دې خبره ټینګار کاوه چې په دې بریدونو کې عام او خلک وژل کیږي، خو د پاکستاني پوځ یو لوړ پوړي چارواکي میجر جنرال غیور محمود درې ورځې وړاندې له خبریالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل دا ومنله چې په دې بریدونو کې عام خلک بېخي لږ او ترهګر زیات وژل کیږي. د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې کاربندیز ترسره کیږي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتون ولس قومي جرګې په بلنه نن په ټولو صوبو کې کاربندیز اعلان شوی. په دې صوبو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې، پوځي عملیات، د بلوڅو ځوانانو خراب شوي مړي موندل، په لویو لارو شوکې او د نامنې د ځینو نورو پیښو پر ضد هم نن کاربندیز او په 15 مارچ بیا هم په ټولو سیمو کې د لاریونو اعلان شوی.
د یادونې وړ ده چې په دې صوبه کې ټولو ګوندونو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. د اسرایلی په چارواکو تور لګولې دي چې فلسطینیانو په لویدیځ څنډه کې 15 اسرایلی وګړي وژل دي. د اسرایلی رسنیو د خبر لمخې دا پیښه د لویدیځ څنډې د تمبار په سیمه کې رامنځته شوې ده چې یو کس د یوې کورنۍ 15 غړي چې مور او پلار او د هغوی درې ماشومان پکښې وو وژل دي. د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن یو لوبه ترسره کیږي چې جنوبي افریقا به له هند سره مقابله کوي. د خبرونو پای
کډرمن اوریدونکو خبرونو ما له بوریوال کاکړ ځخوا اوریدل. د نن په خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو 14 مشکوکه اورپکی وژلي. په جاپان کې سونامي تباہی خوره کړې. د وژل شوو کسانو شمیر سلو ته رسیدلی. په جاپان کې سونامي تباہی خوره کړې. د وژل شوو کسانو شمیر زرو ته د رسیدو ویره ده. د جاپان وزیر اعظم ویلي چې دوی د تاوانونو د کمولو هڅه کوي.
We will secure the safety of the people of Japan and in order to minimize
موږ به د خلکو خوندي ساتلو لپاره او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي د مخنیوي د مخ په زیاتېدو کې اوس هڅې روانې دي چې د پارلمان غړي هم وهڅول شي چې د ناروغي په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې باغی کې نه په پاټه کې دي او دا غي غټه وجه دا ده چې موږ ته اصلي ماشومان ته رسایي نشته.
د دې ترڅنګ د اروپای ټولنې پر مرمرکز افی باندې د واک پرښولو جاغ د ناتو په غونډه کې د افغانستان امنیتي چارو په اړه پریکړه او په بلوچستان کې د پښتون قومي جرګې هړتال د نن دغه یو ساعت خبرونه جوړوي. اوس هم د پروګرام څېړنیز برخې ته راځو. پیل جاپان څخه کوو. جاپانی چارواکو ویره څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات مړي یوازې د هیواد په شمال کې له یوه ساحلي ښار سندای څخه ترلاسه کړي دي. د رپورټونو له مخې په سلګونو کسان لا هم بې درکه دي او همدا ډول د فوکوشیما په سیمه کې د دوو اټومي بټیو په شاوخوا کې اوسیدونکي په زرګونو کسان له سیمې څخه محفوظ ځایونو ته منتقل شوي دي. په دې اړه باندې رپورټ اوړو د پامیر ساحل.
په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلی ده چې تر دې وروسته په بهر کې لوی څپې پیدا شوې دي او د سونامي له ځان سره کورونه، گاډي، کشتۍ او لوی ودانۍ وړي دي. رپورټونه وایي د زلزلې او بیا تر هغې وروسته راتلونکو ټکانونو یو شمېر کسان ژوبل کړي دي. په ځینو رسنیو کې د یو شمېر کسانو د مړینې خبرونه هم راغلي دي خو لای پخلای نه کیږي. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان په ټلویزیون د وینا پر مهال خلکو ته ویلي پر ټلویزیون دې د سونامي په اړه رپورټونه ګوري او ځان دې خبر ساتي.
موږ
به د خلکو خوندي ساتلو لپاره هر قسمه ګامونه پورته کوو او د کم نه کم نقصان لپاره به هر قسمه ګام پورته کوو. او زه د جاپان ولس ته وایم، بیدار اوسي، محتاط اوسي، او د راپورونو لپاره د ټي وي او ریډیو واوري. او زه او موږ د جاپان ولس ته وایو چې په دې ګړۍ کې د صبر نه کار واخلي.
And we ask the people of Japan.
حالت په جاپان کې د ان ایچ کے ټلویزیون د زلزلې ټکانونو خودلې دی او د دې حکومتي ټلویزیون یو خبريالې هم خودلې دی. پر دې محل ټوله سټوډیو لرزیده.
I'm reporting this from the studio of NHK World in Tokyo.
زه تاسو ته په ټوکیو کې د ان ایچ کے ټلویزیون له نړیوال سرویسا ریپورت درکوم. موږ دلته تر زلزلې وروسته راغلي ټکانونه محسوسو او زه چې دا محل خبري کوم نو د سټوډیو دننه برقی بلبونه شوريږي.
During this hour, lights are shaking inside the studio.
په پلازمینې ټوکیو کې د زلزلې له کبله عمومي هوایي ډګر تړل شوی دی او راپورټونه وایي چې په پلازمینې او د دې شاوخوا سیمو کې 4 میلیون زیاتې ودانۍ برېښنا نه لري. د جرمني په برلین پوهنتون کې د ځمکپوهنې د څانګې استاد ډاکټر سرګی شاپیرو وایي په جاپان کې تل زلزلې راځي او د دې لامل دا دی چې جاپان د ځمکې د لویو کاسو په څنډه او په منځ کې پروت دی.
junction between two tectonic plates
Japan da dwo zmakanayu kaso pamanski proti pa hakikat ki Japan da shimali America prim zakanay kase proti da shimali America kasa da junub pur lordi aw hamda haga zaydi chi Japan pak proti da lwidis palor da aram samandar kasa da aw dilta da shimali America aw da aram samandar kase le yo bal sara jangi nuzaka pa Japan ki tal zalzale razi.
So this is why Japan islands are always experiencing a lot of seismic activity.
Dr. Shapiro مشال رادیو ته ویل چې تر دې زلزلې وروسته بل انور ټکانونه هم راځي.
So definitely aftershocks will come and also other earthquakes will come.
دا یقیني خبره ده چې نور ټکانونه او نور زلزلې به هم راځي. زه دا فکر نه کوم چې د نورو زلزلو زور به دومره زیات وي، ځکه چې داسې زلزلې چې 8.9 زور لري ډېرې کمې راځي. آن دا چې د جاپان لپاره به هم دا ډېر لوی زلزله وي. کېدای سي په تیرو سلو یا یو سل او شلو کلونو یا له دې هم زیاتې مودې کې د داسې زلزله په جاپان کې راغلي وي. نو موږ باید په یقیني ډول د قوي تکانونو لپاره تیار
اوسو.
د برلین پوهنتون د ځمکپوهنې څانګې استاد ډاکټر شاپیرو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د سونامي دا خبرداري چې د 350 هیوادونو لپاره ورکړل شوی دی په دې اړه دا اټکل کول چې څومره هیوادونه به له دې اغیزمن شي ډیر ګران کار دی. نوموړی وایي دا د سمندرګي پر تل او د سمندر پر ژوروالي او د سیمې پر ځمکني حالت اډانه ده. ډاکټر شاپیرو زیاتوي کېدای شي چې د سونامي زور تر جنوبي امریکا ورسیږي. تر دې مخکې هم په جاپان کې څو واره سونامي راغلي دي او دا ټکی سونامي هم د جاپانی ژبې دی چې معنا یې د ساحل څپه ده. په 2004 کې د سماټرا پر ساحل تر زلزلې وروسته سونامي راغلې وه چې د هند په سمندر کې یې د 400 هیوادونو شاوخوا 213,000 کسان وژلي ول.
د پامیر ساحل ریپورت هم اوریدئ چې د جاپان د زلزلې په اړه چرته چې چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د ناټو د غونډې په لور. د بلجیم په پلازمنه برسلز کې پرون د ناټو د دفاع وزیرانو پریکړه کړې چې افغان ځواکونه ته د هیواد د امنیت ساتلو د واکس پارنې منصوبه به په رسمي توګه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تر روانې میاشتې په 21 نیټه اعلانوي. د غونډې نور حال د اسرار عالم مومند په ریپورت کې اورو.
د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو پرونی غونډه افغانستان ته ځانګړې کړې شوې وه. تما څرګندېدا چې د غونډه کې به د هغه ولایتونو او ولسوالو نومونه اعلان کړي شي چې لومبې به پکې افغان ځواکونو ته د امنیت واکو سپارنې عمل پیل کړي. ولې د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین وویل چې افغان ځواکونو ته د امنیت د واکس پارنې حتمی منصوبه به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 21 نیټه اعلانوي.
افغان ځواکونو ته به د امنیت سیمواري حل او سپارل پیل شي چې کله یې افغان حکومت منظوري ورکړي. او زه افغان چارواکو ته د ایساف ځواکونو د پریکړه رسول غواړم چې افغان ځواکونو ته د امنیت سیمواري سپارنې په رسمي ډول اعلان به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روانې میاشتې په 21مه نیټه کوي. دا به د امنیت با ثباتۍ او سیمواري لحاظ سره د افغانستان د نوي دور پیل وي.
Mark the starts of a new era of stability, security and responsibility for Afghanistan.
دا چې د پاکستان په ګډون ګوندې هیوادونه په افغانستان کې د امنیت راوستو په لړ کې څه کردار لوبول شي، په دې اړه د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک مشالې ډیو ته ویل،
موږ امیدوار یو چې په انده کې د ګوندې هیواد پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلې وي چې دواړه هیوادونه د یو خطر سره مواجه دي او د یو خانه تهدید کیږي، او د یو خاطر د دوی د مشترک مساعی او همغږی او ضرورت او اړتیا نسبت هر وخت نه زیاتر موجود ده. نو هیله ده چې په دې لور کې څه پرمختګ وشي.
دا چې افغان ځواکونه د دې جوګري چې په روان کال کې د هیواد د امنیت ذمہواری پر خپل غاړه اخیستل شروع کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د ایساف یا د 16 کی ځواک ویاند جوزف بلارس ویل،
The clear answer is yes, we are confident that the Afghan security forces will be happy, will be ready and will be capable.
د دې ساده ځواب دا دی چې هو، موږ په دې مطمئن یو چې افغان ځواکونه به په دې خوشاله وي او چمتو هم دي چې د 2014 کال تر اخیره پورې به د امنیت ذمہواری پر خپل غاړه واخلي. او د دې ثبوت دا دی چې د 2018 کال د اگست په میاشت کې د کابل ذمہواری افغان ځواکونو ته سپارل شوی و، او دا رنګ افغان ځواکونه د دې جوګه او ذمہواره پاتې شوی دي چې په کابل کې د امنیت ټینګ ساتلو دنده ترسره کړي.
And are responsible for providing security in Kabul.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم مردګوای که څه هم ناتو هیوادونه د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري، خو د نوموړي په خبره د 2014 کال نه ورسته به هم د ناتو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرستې جاری وي.
ټول د ناتو هیوادونه او د ایساف ملګری ټول په دې مورد کې کاملا اعتقاد لري چې د دوی مرستې به د 2014 کال نه ورسته هم ادامه ولري. نو د دوی خاطر باید هیڅ څوک هم خپل زړه خوښ نه کړي چې دا ځل به لکه په یمن لسیزه کې نړیواله ټولنه افغانستان بیا یوازې پرېږدي.
د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وایي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت واک سپارنې ورسټو د گاونډي هیوادونو ذمہواری جوړیږي چې د افغانستان د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې ترسره کړي.
اسرار علم مومندو چی رپورټ درته راوي د بلجیم په پلازمینه کې برسلز کې چې پرون د ناتو کوم غونډه شوه، د دفاع وزیرانو د افغانستان ځواکونو ته د هیواد د امنیت ساتلو د واک سپارنې په اړه پریکړې کړې دي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
هم په برسلز کې د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پاتې کېږو. هلته د اروپای ټولنې مشرانو پرون په خپل غونډه کې په مامر قذافی باندې بې د څرځنډه د واک پر پرشولو ژغ کړی دی. په برسلز کې شوې د غونډې ته د اروپای ټولنې مشر وویل چې کرنل قذافی یو داسې مشر دی چې خپل خلک وژني. په دې اړه پام وکړي د مشال د انګریزي څانګې یو رپورټ ته چې داود خټکی درته وړاندې کوي.
د یورپی یونین مشران چې پرونی د بلجیم په مرکز برسلز کې غونډه وکړه، هڅه کوي چې د لیبیا په کرنل معمر قذافی د اقتدار څخه د لری کولو په لړ کې فشار زیات کړي. د فرانس صدر نیکولس سرکوزی او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دا واضح شوې ده چې قذافی خپل قانوني حیثیت د لاسه ورکړی دی. د هنګری خارجه وزیر یانوس مارتونی ویلی دی چې د پوزی اقدام مخکې به یورپی یونین د مشرانو دا غونډه قذافی ته ډیر واضح پیغام ورسوي. د دې لمخه د فرانس حکومت په لیبیا کې د مخالفه ګوند غړي په رسمي توګه د لیبیا د خلکو استازي منلي ول، خو د لیبیا خارجه وزیر د فرانس په دغه اقدام سخت برګون سرګن کړی دی او ویلي دی چې دوی د فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کولای شي.
زموږ په غبرګون کې به په ټولو خبرو غور کولای شي. یقینا که فرانسوي حکومت په خپل کار ولاړ پاتې کیږي نو موږ به دا ګورو چې د فرانس سره سفارتي اړیکې پر راتلونکو کې جاري نشو ساتلی.
بلخوا امریکا هم د لیبیا د مخالفو ډلو سره د خبرو اترو پیلولو اشاره ورکړی ده. تیره ورځ د امریکا د کامی استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې واشنگتن ته په لیبیا کې د دې خانه جنگې تر مودې پورې تیار اوسېدل پکار دي.
موږ ګمان کوو چې قذافي د لوی مودې لپاره دا اراده لري. د ځینې خبري راپورونو باوجود زه دا نه ګڼم چې هغه د اقتدار پرېښودو کومه اراده لري. موږ سره چې څومره شواهد موجود دي چې زه به یې په راتلونکي غونډه کې بیانوم، داسې معلومیږي چې د اړې ګړې په دې موده کې به د فواک کې د اوسېدو کوشش کوي.
پرون د جرمني خارجه وزیر توماس ډی میزری خبریالانو ته ویلي وو چې د ناټو لخوا د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو له مخه به په دې فیصله غور کول ضروري وي.
لیبیا کې حالات ډېر خراب دي. کچر یو ډکټیټر په خپلو خلکو ګولۍ چلوي نو هیڅوک په دې غلي نشي پاتې کېدی، خو دغلته حالات د ناټو لپاره د پوځي مداخلت بنیاد نشي جوړېدی. د دې ستونزې په لیبیا او دغه سیمه کې دننه د هوارولو ضرورت دی.
تیره ورځ د لیبیا نه داسې معلومات هم ترلاسه شوي وو چې پوځ د مخالفینو پر ضد د سر ښار ترابلس ختیځ ته کاروایی پیل کړې ده.
د داود خټک رپورټ درته وړاندې کولی د ماشال د انګریزي څانګې چې اروپای ټولنې په ما مرکز افیر را کړی چې هغه دی واک زر تر زره پریږدي. درنو اړیدونکو سم نړیوالی ورځپاڼې ته کتنه کوو او هغه هم د امریکا د واشنگتن پوسټ یو مقاله ده چې وایي په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو په لاسته راوړنو یې یوه مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې غوره ټکي درته وړاندې کوو. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال مایکل جرسن د افغانستان په جنوب کې د امریکا اتحادي او افغان ځواکونو نوي جنگي او ولسی تګلارې ته کتنه کوي. نوموړی په هلمند او کندهار کې د اتحادي ځواکونو عملیات او د هغو اغیز تشریح کولو په لړ کې وایي چې کله تیر کال په اکتوبر کې 1500 سمندري ځواکونه راورسېدل، عملیات یې پیل کړل او د لویو ځاني تلفاتو په قیمت خپل ځواک له لویو لارې څخه بهر عملي کړی. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو درې میاشتو کې تر شل زیات سمندري ځواکونه مړه او 150 نور ټپیان شو. 2400 طالبان ووژل، خو د دې ټولې مرګ ژوبلې نتیجه دا سوه چې سمندري ځواکونو سیمه په خپل کنټرول کې واخیسته. لیکوال مایکل جرسن وایي چې ځایي خلکو مرسته او معلومات ورکول پیل کړل. له دې سره د افغان ځواکونو او پولیسو حوصله اوچته سوه. کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای نور بیجونه د کرلو لپاره ورکړل سو. د لیکوال په وینا د پرمختګونه اوس د یوې مرکزي تګلارې بڼه خپلوي. اتحادي ځواکونه اوس د هلمند دریا پر لوري خوځي او خپلې لاسته راوړنې په دې هیله سره تر کندهار پورې غځوي چې خپل امنیتي دایره تر کابل پورې پراخه کړي. دا ډول لیکوال مایکل جرسن په واشنگتن پوسټ کې لیکي چې له کندهار سره نږدې یو بل کلی تیر کال طالبانو نیولی وو او اوس اتحادي ځواکونو بیرته اخیستی دی. د طالبانو وسلتنونه او د بمونو د جوړولو کارخانې تباه کړل سوې. د لیکوال په وینا چې په افغانستان کې د جنگ پیلودو وروسته په لومړي ځل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کندهار په دې کلي کې پر سړک وګرځېدی. کني تر دې شپږ میاشتې وړاندې دی به امریکایي چارواکي په وینا حال دا و چې په دې لارو باندې د دوی زغروال ګاډي هم نسو تیرېدلای. په دې موقع رابرټ ګیټس د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی په لومړي ځل په پوځي او ولسي برخه کې وسایل او ورسره یوه کامیابه حکمت عملي لري. د دې په وینا د دوی ماموریت اوس په داسې مقصدونو ژور نصر ساتي چې هغه لاسته راوړل کېدای سي. په دې کې د رابرټ ګیټس په وینا له طالبانو څخه ګڼمیشتي سیمې اخیستل، د دوی صلاحیتونه کمزوري کول او افغان ځواکونه هغه ځای ته رسول شامل دي دي چې دوی د طالبانو له خطر سره مقابله وکړای شي. خو لیکوال وایي چې اوس دغه پرمختګونه په داسې حال کې له امتحان سره مخامخ دي چې سپرلای پر رسیدو دی او طالبان له پاکستان څخه بیرته ستنېږي. لیفټیننټ کرنل جیسن موریس وایي طالبان خپل ځواک یو ځای کوي او غواړي چې بیا خپل واک عملي کړي، خو د پوینا دا ځل به دوی ته داسې کول ډیر ګران وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ری او زموږ خبری سات تی دا اوزو شمالی وزیرستان ته. په شمالی وزیرستان کې پرون ماشان په امریکایي ډرون بریدونه کې دیارلس مشکوکه اورپکی وژل سوی دي. دا بریدونه په تحصیل سپینوام او تحصیل میرالی کې ترسره سوی دي. نور تفصیل بنو زخه عمر دراز وزیر راکوي.
دغه بریدونه تیر ماښام تحصیل سپینوام غورسته او تحصیل میرلی جلیر سیمه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو ګاډو باندې ترسره شوي دي. د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو تیر ماښام په کم شپږ بجې تحصیل سپینوام نه 25 کیلومتره لویدیځ اړخ افغانستان پولې ته نږدې غورسته سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې څلور وسلوال په موقع باندې ووژل. دوی زیاته کړه چې دې برید نه 15 منټه وروسته شپږ بجې بې پایلوټ الوتکو د تحصیل میرلی بازار نه 15 کیلومتره سویلي اړخ ته جلیر سیمه کې د وسلوالو یو ډبل کې بند اډسن په نښه کړو چې ورکې ګڼ شمېر وسلوال سپاره وو او ورباندې اته پورې میزایل وروتو غول چې له کابله نه وسلوال طالبان دلته وژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې 13 وسلوال طالبان وژلي شوي دي. تر دې دمه ځایي انتظامي او آزاد سرچینو لخوا دا تصدیق نه دی شوی چې وژل شوي وړه ځایي وسلوال دي او که بهرانی وسلوال هم پکې شتون لري. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو کمانډان جنرال غیور محمود خبریالانو ته د سیمې امن امان په اړه د یو بریفینګ په دوران کې ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې موثره ګرځولي وو چې وروسته د پاکستانی فوج ترجمان میجر جنرال اتر عباس ویلي وو چې د جنرال غیور محمود دا خبره د سیاکو سبق نه بهر ده او په دې اړه چې د سیاسي حکومت سم واقف دی فوج هم هغه موقف لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته په بلوچستان صوبه کې د پښتون قومي جرګې لخوا هړتال اعلان شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هړتال مقصد په حکومت فشار اچول دي چې په صوبه کې دي د تښتونو، هدفي وژنو او د ناامنیو د نورو پیښو د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. خدای نور ناصر زخم څو شبي وړاندې پښتلی وو چې د دې هړتال پاره باندې تفصیل راکړي. نو هغه راتول
د پښتون اولس قومي جرګې په بدن خدا کاربندیز اعلان شوی. خود له دې سره ورسره ټول سیاسي ګوندونو د اتحادیانو اتحادیې بیل بیل چې کوم د سماجي تنظیمونه دي او هغه سره سره وکیلان چې کوم دي هغوی هم د دې کاربندیز په مکمله توګه حمایت اعلان کړی دی. او دا کاربندیز نه یوازې د ستان د بلوچستان په لوی ښار کوټه کې دی بلکې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو او په هم ټولو بلوچ میشتو سیمو کې اعلان شوی دی او له هم ټولو سیمو څخه وګړي په حمایت کړی دی کاربندیز. او نن به نه یوازې دوکانونه بندې، مارکیټونه بندې په ټولو بلوچستان په ټولو ښارونو کې بلکې ورسره له عدالتونو څخه هم وکیلانو بایکاټ کړی دی.
خدایانو ناصر تاسو سره توسه چې د پښتون قومي جرګې چې کوم دغه هړتال را بللې دي یا خو زیاتره حالته د پښتنو په سیمه کې کېدای شي دا کامیاب وي، خپل آیا په بلوچستان میشتو سیمو کې لکه تاسو ول چې هړتال ستانه هغه څنګه دی؟ آیا بلوچستانو یا د بلوچستان د بلوچو ګوندونو د دې پلوي حمایت کړی دی که څنګه؟
پدې کې کوم پښتون ملت پال ګوندونه دي، هم هغه ګوندونه چې پښتون میشتو سیمه کې دي بلکې هغه ګوندونه هم د دې حمایت کړي دي کوم چې پښتون میشتو سیمه کې لپاره په پاری کې فزیکي کار کوم د بلوچستان نیشنل پارټي او له دې سره چې جمهوریت وطن ګوند او همداسې نور دینه نور د بلوچ ګوندونه چې کومه هم د دې حمایت کړي دي او د هغه په وینا چې دوی هم په خپل سیمه کې په بلوچستان سیمه کې د هړتال په سل په سل کامیاب جوړوي.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې د دې هړتال مقصد په بلوچستان کې تښتونې دي، هدفي وژنې دي، چې کوم بلوچ ځوانانو مړی ترلاسه کېږي یا د ناامنۍ نورو پیښې دي، د دې د مخنیوي په لړ کې په حکومت فشار اچول دي چې د دې ټولو مخه ونیسي. داسې راته وسه چې آیا د دې چې کله دا اعلان شوی دی چې دا یو اونۍ مخکې شوی دی یا تر دې هم زیات، نو آیا حکومت باندې څه فشار مخې ته راغلی وو؟ حکومت په دې اړه باندې څه ګامونه یا څه ردعمل ښکاره کړی دی؟
تر ټولو لوی فشار چې په دوی باندې اچول شوی وو، او د همدې له وجې بیا څلور وکیلان تښتول شوي وو او دوه ججان چې تښتول شوي وو په هغې کښې چې دوه ججان بېرته راخوشې شول، بېرته مالیا شول.
درنو اوریدونکو، تاسو د نور ناصر د هړتال په اړه باندې په بلوچستان کې واورېدی. دا وخت په پېښور کې 10:30 بجې دی. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. بوریوال کاکړ به لنډ خبرونه واوروي.
جاپانی چارواکی وایي چې د دې امکان شته چې په دې هیواد کې د زلزلې له امله راغلي سونامي به تر زرو زیات کسان وژلي وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لیبیا پر ولسمشر معمر قذافي زور اچولی چې بې له ځنډه دې خپله دنده پرېږدي. په شمالي وزیرستان کې تېر ماښام د بې پیلوټ الوتکو په دو بېلابېل بریدونو کې ټول 14 وسلوال وژل شوي دي. د پښتون ولس قومي جرګې په غوښتنه نن په بلوچستان کې د بدامنۍ او سړي تښتونې پر ضد کاربندیز ترسره کیږي. د اسرایلي پوځي چارواکو ویلي چې فلسطینیان یې په لویدیځه څنډه کې 15 اسرایلي وګړي وژلي دي. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن هند له جنوبي افریقې سره لوبه کوي.
د خبرونو سرټکی مو له بوریوال کاکړ څخه واورېدل. اوس هم د قبایلي سیمو په لور په داسې حال کې چې چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي مخ په زیاتېدو ده. پرون په پېښور کې یوه غونډه شوې چې مقصد یې دا و چې څنګه کېدای شي د سیمې ټاکل شوي د قومي اسمبلۍ او سینټ غړي د دې ناروغۍ په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. د دې غونډې نور حال له خیبر ایجنسی څخه فرهاد شینواری راکوي.
په قبایلي سیمو کې د پولیو یا د ګزند ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوې غیر دولتي ادارې پیلډاټ لخوا په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ او د سینټ غړو د ورلد هیلت ارګنایزیشن، یونیسف او د فاټا سیکرټریټ چارواکو ګډون وکړو. په دې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین کامیابولو دپاره د قبایلي پارلیمنټیرین نه مرسته اخیستلو او د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د دوی په رول لوبولو باندې خبرې اترې وشوې. په دې مهال د یونیسف پروګرام سپیشلیسټ ډاکټر محمد رفیق مشال ریډیو ته د دغې غونډې د مقصد په هکله وویل.
په ټول پاکستان کې 14 د پولیو کیسونه په 2011 کې شوې دي چې په هغې کې نه په فاټه کې دي. او د هغې غټه وجه دا ده چې موږ ته هلته ماشومانو ته رسایي نشته. موږ د فاټا پارلیمنټیرین اوستو چې د زموږ سره په دې کې تعاون وکړي او موږ ته هغه علاقو ته چې کوم ځای کې تقریبا دونیم لاک نه لپاسه ماشومان دي هغو ته د رسایي دپاره زموږ سره اخلاص وکړي چې موږ هغه ماشومانو ته د پولیو قطرې ورسوو.
په قبایلي سیمو کې د پولیو یا د ګزند ناروغۍ د مخنیوي دپاره د فاټا پارلیمنټیرین د رول په هکله سینیٹر حافظ رشید احمد مشال ریڈیو تھا صدا سے وائل.
پولیو مہلک مرض دے، پولیو یو خطرناک مرض دے اور ڈر تو تشویر خبر ادا دا چې په پاکستان کې د اضافه چې کم منگتا نقشے او خود رشوے اضافہ اور رس پورس باندھ کی گئے نظر دا گنم اور دا سوچ قوم چې ډیر خبر ادا دا زمنگ دفار ڈر د پریشان خبر ادا نو د پارلیمنٹیرین خو چونکہ عوام سره تعلق دے براہ راست تعلق دے و سرا نظر دا ویم چې عوام د ټو زیات نه زیات آگاہی ور کی عوام سره خبرې وکي میټنگونه په دې حوالہ باندې وکي بر لیول باندې په پارلیمنٹ کې په دې حوالہ باندې خبرو.
د یادونه وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د امنیت خرابې وضع او فوزي عملیاتو لاملا د پولیو د ټیمونو لری پرتو سیمو ته د نه رسېدو په وجه په کال 2010 کې 4 کیسونه مخې ته راغلي وو او په روان کال یعنی 2011 کې 9 کیسونه رامنځته شوي دي چې غونډه شمېره یې 3 جوړیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو، خبری برخه هم په دې ځای پای ته رسیږي خو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ د باختر ستوري اورئ چې بشیر ګواښ یې درته وړاندې کوي. راځي چې د باختر ستوري واورو.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړي. په نن خبرونه کې درته د ایران او تاجکستان او افغانستان ګډ فارسی ټلویزیون د سیاسي موخو په اړه د مطبوعاتي او سیاسي چارو کارپو اسماعیل یون سره خبرې اترې لرو. د تکړه شاعر مشتاق رحمان شفق سره مرکه درورو او یو مشاعره هم د دې خبرونه برخه ده. په دې روسیو کې ایران اعلان وکړ چې د تاجکستان او افغانستان سره به داسې یو ټلویزیون پیلوي چې د ایران لخوا به یې مالي ملاتړ کیږي او د درې واړو هیوادونو لپاره به په فارسي ژبه خپرونې کوي. خو په افغانستان کې چې زیات خلک یې پښتانه دي، دې کار یو لړ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان رسنیو د ایران دا کار یو کلتوري یرغل بللې او وایي چې د ګډ ټی وی په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې د خپل ژبې او مذهب د پراخولو لپاره کار وکړي. ما د کابل پوهنتون د استاد او د مطبوعاتي او سیاسي چارو کارپو ښاغلي اسماعیل یون څخه وپوښتل چې د فارسي ژبې د دې شریک ټی وی ضرورت څه دی.
چې اول دې تلویزیون جوړدل پر قانوني اساساتو باندې ولاړ نه دي. دا په تاجکستان کې د دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو خبره کړې وه، په اصطلاح د یو پروتوکول امضا کړی و. بیا هغه نه وروسته په مزار شریف کې دا خبره وشوه، همدارنګه په ایران کې. او هر هغه پروتوکول یا مقرره یا قرارداد یا تړون چې له بهرنیو هیوادونو څخه سره کیږي، هغه باید افغانستان پارلمان تایید او تصویب کړي. هغه نه وروسته هغه د قانوني حیثیت لري. دا موضوع د افغانستان پارلمان ته بېخي راغلی ده، نو زه فکر کوم چې دا هم قانوني موانع لري او بل هم دا بدې سیاسي اغېزې لري، خصوصا د افغانستان لپاره. هر هغه عنصر چې په هغه کې ایران برلاسه وي یا هر هغه کار چې د ایران په پیسو باندې وچلېږي، نو طبعا د ایران سیاسي مذهبي تاثیرات او ژبني تاثیرات په هغه کې لورایه څرګندېږي. او د ایران کلتوري تاثیرات، مذهبي تاثیرات، سیاسي تاثیرات دا د افغانستان د ټولنې د ګډوډولو او د افغانستان د ټولنې د اساساتو د کمزوري کولو په معنا دي. نو زه فکر کوم چې عام افغانان یا اکثریت افغانان دې ډول تلویزیون سره نه علاقه لري او حتی دا د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله ګڼي. دوی دا پلمه هم کوي چې ګنې افغانستان او تاجکستان او ایران یو فارسي ژبه هیواد دی، په داسې حال کې چې دا خبره اسو چې د پوهنې په اصولو د باندې پیښې مادر ټانک یا مورنۍ ژبه څه ته وایي او دویمه ژبه څه ته وایي چې چا کومه ژبه زده کړې هغه څه ته وایي. نو په هیڅ وجه افغانستان نه د ژبه نه فارسي ژبه هیواد دی. د افغانستان اساسات ایران سره په توپیر لري او هغه یو د بل په مقابل کې واقع دي.
د ایران د دغه هڅه نه یا د دغه سیو کار نه چې دا سیو ټی وی پیلې، د دوی مقصد څه دی؟
نو ایران غواړي د سیاسي تعقل څه یا په اصطلاح فرهنګي تعقل نه لري. یو فرهنګي ژوندۍ سیاست لري په سیمه کې، د فرهنګ تر چتر لاندې، د ژبې او د مذهب تر چتر لاندې د پراختیا سیاست لري. کدا چې معنا لري چې یو هیواد کې وړه اقلیتونه اوسېږي، د یو ژبه لري، له ګاونډي هیواد سره بیا هغه ژبه په اصطلاح همغاړي یا یو ژبه ګڼل کېږي. خو دا چې په ایران کې بېلابېل قومونه اوسېږي، ترکان اوسېږي، آزاریان اوسېږي، عرب اوسېږي، ایران یو عربي ژبه هیواد دی یا ایران یو ترکي ژبه هیواد دی یا په افغانستان کې همداسې ازبکان اوسېږي، ترکمنان اوسېږي، همداسې نو موږ اوس ترکمنستان سره به ځانته یو تړون لاسلیک کوو چې موږ ته د ترکمنانو لپاره یو تلویزیون جوړ کړي، بیا په هغه باندې د ترکمن ژبو یا د ترکي ژبو ګډ تلویزیون نه همدارنګه په افغانستان کې سکان هندوان اوسېږي، نو بیا به هندوستان سره یو بل تړون لاسلیک کوو چې راشي موږ هلته هندوان اوسېږي، افغانستان یو هندي ژبه یا اردو ژبه هیواد دی. دا یعنی هېڅ ډول علمي تعقل او منطق نه لري. نو په همدې وجه باندې صحیح دی، افغانستان خلکو پښتو باندې هم خبرې کوي، په دري باندې هم خبرې کوي، مګر د اکثریت د مورنۍ ژبه چې ده هغه فارسي نه ده. نو په دې خاطر باندې ژبه چا زده کړي ده، اوس افغانستان کې په لکونو خلک په انګریزي باندې خبرې کوي، نو موږ به سبا ته انګریزانو سره یو تړون لاسلیک کړو چې موږ انګریزان یو انګریزي ژبه تلویزیون جوړ کړو او افغانستان هم یو انګریزي ژبه یوا د زکه چې د پلکونو خل پنګي باندې اوس پیږي یا په عربي باندې زمونږ مذهبي قشر یو زیاته برخه پیږي نو بیا به عربو سره یو ټلویزیون جوړو په دې بدل نوم دي چې افغانستان کې عربي ژبه یوا د ژبې عنصر چې ده هغه په مورنۍ ژبې پورې تعلق لري او دویمه ژبه چې ده چا کسبي زده کړي هغه د مورنۍ ژبې په توګه په داسې معاملاتو کښې د حساب وړ ځکه رنده چې افغانان داسې افغانستان چې په شپږو په درېو په څلورو ژبو باندې پوهېږي نو بیا به مونږ ته دی دې ته به په هر ډول باندې څو ژبیز هېواد ویل کېږي اساسات د افغانستان چې دي په دې ډول باندې چې ایران ورسره کوم معامله کوي یا افغانستان کښې سرسره چارواکي چې دي یا یو ډول فرهنګ پلوري چارواکي چې دي هغه د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شي کولی له دې مسلې څخه سیاسي تنفر بوی را ځي او د افغانستان کښې چې هر افغان دی مونږ به له هېڅ ګاونډي سره دغسې تړونو ته ونه رسېږو چې هغه د افغانستان د ملي هویت او د ملي فرهنګ یا د ملي ژبې د کمزوره کولو سبب کېږي ایران به اجازه ورکړي چې په میلیونونو عربي ژبو عرب چې په قومن عرب دي او په ایران کښې اوسېږي ایراني عرب هغوی ته به اجازه ورکړي چې عراق سره یو ګډ مسرک تلویزیون جوړ کړي په عربي ژبه باندې یا به ترکانو ته اجازه ورکړي چې یو ګډ مسرک تلویزیون جوړ کړي او بیا هغه له ترکیې څخه کنټرول شي یا له عراق څخه کنټرول شي یا له مصر څخه کنټرول شي په هېڅ وجه نو افغانان هم باید که څوک تعقل ولري او ملي فکر ولري هېڅکله دې ته اجازه ورنه کړي البته دا د افغانستان په حکومت کښې د ایران ګوډاګیان شته د افغانستان په بېلابېلو سیاسي سازمانونو کښې د ایران ګوډاګیان شته نو دوی به دې مسالې ته په اصطلاح هرکلی وایي مګر عام افغانان چې دي او هغه افغانان چې افغانستان په هویت باندې زه دردېږي هغه هېڅکله دې مسالې سره توافق نه لري ایران په افغانستان کښې تر هر چا زیاته مداخله کوي په فرهنګي برخه کښې په میلیونونو ډالره یې لګولي خپل مذهبي اقلیتونه دلته تقویه کوي او د افغانستان د ملي وحدت د مذهبي یووالي او د سیاسي یووالي پر ضد باندې نظري عملي او سیاسي کارونه کوي او نړیوالې ټولنې څخه یو ګیله د عامو افغانانو دا ده چې د هر چا مداخلو ته دوی د مداخلې په سترګه ګوري خو د ایران مداخله چې په ټولو آبادو کښې څرګنده او ښکاره ده د هغې په مقابل کښې نه نړیوال او نه د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي دې باره کښې عکس العمل نه ښيي زه فکر کوم چې ایران افغانستان ته تر په اوس مهال د نړۍ له بل هر هېواد څخه ډېر خطرناک دی
یونسف د دې تلویزیون خپرونې خامخا چې د ایران د خونه کنټرولېږي نو د هغوی پالیسي به په کښې دغه خپرونې که چېرته او بیا مونږ که حالاتو ته وګورو نو ایران په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په شتون باندې هم خوشحاله نه دی د امریکې سره هم مخالفت لري د دې تلویزیون خپرونې به د نړیوالو لپاره څومره د اندېښنې وړي
طبعا ایران افغانستان یو اشغال شوی هېواد ګڼي حتی د ایران جمهور رئیس د افغانستان د جمهوري ریاست له سټیج نه ناوړه استفاده وکړه افغانستان یو اشغال شوی هېواد وګڼه نو دوی د امریکې سره د رقابت په نتیجه کښې هر هغه امکان چې دوی په وس کښې د امریکایانو او د نړیوالو ټولنې د حضور په ضد باندې افغانستان کښې دې ته نه استفاده کوي دا تلویزیون ما مخکې مې یادونه وکړه چې ایران په څو جبهو کښې افغانستان کښې مداخله کوي یوه جبهه یې فرهنګي جبهه ده بله یې مذهبي ده بله یې اقتصادي ده بله نظامي ده بله یې سیاسي ده نو دوی په ټولو فرهنګ یې دوی د سیاسي تفوق او د سیاسي مداخلو دپاره یوه لاره ده او ژبې نه هم په دې برخه کښې کار اخلي ژبنۍ مداخله کوي نو خپل مذهبي زهر او خپل سیاسي زهر به په افغانستان کښې دوی شین دي او د عامو افغانانو لرګینو مجبوریتونو نه به ناوړه استفاده کوي دلته به بحران ته لمن وهي افغانستان کښې دا اوس هم دوی د دولت مخالفین ته چې پخوا یې دوی مخالفین خو اوس د امریکایانو مخالفین دي هغوی ته هم پیسې وسلې ورکوي چې په سیمه کښې ثبات له منځه ویشي دوی ته یو طلایي چانس په اصطلاح په لاس ورغلی که طالب وژل کېږي هم یې دوی مذهبي مخالف ده په اساساتو کښې که سیمه اکثره پښتون میشته سیمې ورانېږي هم دوی ته په ستراتژۍ کښې دوی دا په خپله ګټه ګڼي چې یعنې زمونږ طبیعي سیال چې په منطقه کښې هغه اکثریت پښتانه دي نو هغه په مذهبي لحاظ هم دوی مخالف دي که دوی غواړي په سیاسي لحاظ هم دا کمزوري شي او که سیمه ورانه شي هم د پښتنو ورانېږي د افغانانو ورانېږي او که مقابل طرف امریکایان وژل کېږي له منځه ځي د عامې دوی دښمن دی نو دوی ته یو چانس ورغلی دوی یوازې خپلې پیسې مصرفوي او د یوه دښمن نه د بل دښمن په مقابل کښې استفاده کوي نو په دې ډول باندې اوسنۍ جګړه چې افغانستان کښې روانه تر ټولو زیاته ګټه یې ایران ته رسي او تر ټولو زیات تاوان یې افغانانو ته رسېږي بیا په دوهم قدم کښې نړیوالې ټولنې ته نو د ایران د مداخلو او د ایران د پرازیت د پخشولو دپاره باید نړیواله ټولنه هم لاس په کار شي د افغانستان حکومت چې هغوی خپل ګوډاګیان لري هغوی هېڅکله دې ته حاضر نه دي چې د ایران کښې نفوذ مخنیوی وکړي نو عامو افغانانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي چې د ایران د نفوذ او د ایران د مداخلو مخنیوی وکړي
اوریدونکو مشتاق رحمان شفق چې په میمرې شفق هم شهرت لري داسې یو شاعر دی چې د خپلې په زړه پورې شاعرۍ له امله یې په پښتو شاعرانو کې ښه نوم ګټلې. د هغه سره په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې شاعرۍ ته یې څنګه مخه کړه.
زه چې په سکول کې مې سبق وای سلورم پنځم شپږم جماعت کې وم، څنګه کورنۍ ماحول داسې و، ټول د علم و د ادب و، رسالې به راتلې، کتابونه به راتله، اخبارونه به هم لوستو، نو خود به خود به زما طبیعت دغې ادب او شعر پلو و. زه په شپږم جماعت کې وم چې زما لومړنی مضمون او ورځنی جمهوریت کې چاپ شوی و، زموږ پیغمبر، او د دغه ورځې نه لکه ما سلسله شروع شوې ده سکول د زمانه. اتفاق دا دی چې اکثر لیکونکي شورو د شعر نه کړي، ما شورو د نثر نه کړی ده. د شعر دنیا ته زه بیا هغه وخت راغلم چې کوم وخت ما کالج کې سبق وای.
دا راته وایي چې ادب یو ټولنه کې څومره د اصلاح چارې ترسره کولی شي.
کوم ادب چې د خپل ماحول د خپل ټولنې د خپل لس ترجمانی نشي کولای نو هغه ادب نشو. دا شاعر او دا ادیب وظیفه چې ده کنه هغه بالکل دا ده چې دا ذهن تطهیر کوي، ذهن صفا کوي، پالش کوي. دا بالکل هغه وفاسه کې چې وی کنه چې شعر جزو پیغمبری است، پیغمبر چې راځي دنیا ته نو هغه د خلکو اصلاح کوي، دا یې ذهنونه صفا کوي، دی ورپسې اقه وظیفه ترسره کوي شاعر.
د پښتو ادب د نړۍ د نورو ادبونو په مقابله کې په کوم مقام ولاړ دی؟
زما مطالعه خو ډېره زیاته نه ده، بس د ادب یو طالب علم یم، داسې لږه ډېره مطالعه ده. خو هر ادب هر ژبه چې ترقی کوي دا یې په شا باندې سیاسي قوت دی. پښتو که هر څومره مړه ژبه ده، وسیع ژبه ده، غنی ده، او د دې سرپرستی تر اوسه پورې نه ده شوې. سرپرستی زه دې ته وایم چې دا ژبه دې په تعلیمي ادارو کې، په سرکاري ادارو کې شته شي. چې دا په دغه ادارو کې شته شي نو اله به دا خپل هنر او خپل رنګ او خپل اثر ښایي. تر دې وخته هو د پښتو شاعرانو ادیبانو په خپلو ذهنونو کې دا پاللې او روزلې ده، یا د پښتو د شاعرانو و ادیبانو ټولنې دي، جرګې دي، په ټولې پښتونخوا کې خورې دي، هم دغې خلکو پښتو ژوندی ساتلې. ژبه چې د تعلیم ذریعه وګرځي نو د قام بچو ته به دا ښېګډه رسي، او شاعر ته دغه ښېګډه رسي چې دې غزل وایي، افسانه وایي، یا کوم تخلیقي فن پاره میسته راوړي، د هغې په اهمیت به خلک پوه شي، ځکه چې بلولي. او چې څو پورې ژبه شته شوي نه، تعلیمي شوي نه، سرکاري شوي نه، د روزګار ذریعه شوي نه، نو اخو که د چا خپل ادبي ذوق او شوق وي او هغې لولي نو صحیح ده، لیکن ټول قام د هغې نه خبر نه. اوس هم تاسو وګورئ مثلا غني خان بنګه د مثال په تور واخلو، داغه ټول شاعری یا داغه ټول شخصیت ک مونږ ته ښکارا شوی دی، نو د افغانستان د ریډیو په ذریعہ، زمونږ د پاکستان ریډیو چې داغه ذکر نه ریکړي. دلته سردار علی ټکر یا گلزار عالم سندرغاړي چې یغي په خپل اوازونو کې داغه کلام خور ک، نو عام ولستم پتا ولګی د چې غنی خان سونه لوی شاعر دی.
شفق صاحب دار ته وای چې تاسو د ژبه په باریکو خبرې، د پښتنو ډیر لیکوال د پښتو په نوی املا متفق نه دي، تاسو څه وای دی لړکی؟
د خلکو متفق کېدل او نه متفق کېدل ځان له یو مسله ده. پښتانه چې دي د نفسیاتم دادي، د فطرتم دادي، چې خپل خپل ډنګي هر ژبه کې چې ادب لیکلی شي، شاعری پکې کول شي، نو پکار دی چې دا ژبه د صحت خیال وساتل شي. تاسو په خپل ټول کتابونه ولولې دې طرف ته چا پام لرنه نه کړي. مثلا داسې ادارې لکه زه به واخلم پښتو اکادمي، په کار دا و چې پښتو اکادمي د ټولو نمخ کې د پښتو یو قاعده چاپ کړي وي. دا قاعده چې سکولونو ته راغلې وي، عام ولس ته راغلې وي، نو د املا هیڅ کړکېچ پنو. د دې ستونزې هوارولو لپاره په کال 1950 کې د ادیبانو کانفرنس شوه. پای کې د کابل، افغانستان پوهان هم شامل وو او د دې ځای پوهان هم شامل وو. فیصلې وکړې شوې خو متفقه، خو چونکې په افغانستان کې مرکزیت هغه عملي کړی، دلته عملي نه شوې. افغانستان کې چې بدلون راغی او ځنې خلک پکړه کول مجبور شو، نای کې هغه د پښتو ټپه د وی کا باسین راغلی نه وي په غندخړو کې بچا مونږ ټکو نمو پکې دغه ټکو مونږ چې د افغانستان ادیبان شاعران راغ نو املا ته توجه وکړې شو، نو د بارګلې سیمینار شو، دای کې چې کوم فیصله شوې دي هغه تر ډیره حدا خې فیصله دي، هغه د پښتو لیک دود په علمی انداز کې پیش کړي. د مثال زړه تاسو ته لکه یو وایم، مثلا زم د ملا تیر نو تی یې ری مونږ ولیکو، لیکن بل طرف ته زم چې زه تیر وتم بیا هم زه تی یې ری لیکم او هغه ټوټه کې وسره دا به یا تیری او یا به تیری، زه دا تیر څنګه وایم؟ چونکه مال جبر عزیز ما پښتو جبر ده نو زه په پټو سترګو ما ټکی صحیح وایم، نه هو به تیر تم تیر وای او تیر ته هم تیر وای، نو چې لاندې باندې ټکی شو نو هر څه ښکار شو، دې سره ټول جبا مکمل شو.
شفق سید د سمودی هرا سے افغانستان ته د شاعرانو او ادیبانو ډلې زی او هلته سیمینارونو کې برخي اهلی، تاسو غنئ چې د دارنګ ډلو بدلون با امن کې سمره کردار ولوبوي؟
دا یې لپاره هدا ډېر ضروری ده، راشه درشم ضروری دي، وخت په وخت باندې کانفرنسونه کول، مذاکره کول، سیمینار کول، هغه سره هغه چې کوم راپی هستون زی دي هغه هوار شي.
تاسو په ممبر شفق ډیر خلک پیژنی، چرته داسې خو نه ده شوی چې تاسو سره دې لړکی سپیخه یا ټوکا ټکاله شوی ده؟
زما یو ملګری دی د سوات، فضل هادی حامد، ډیر ښه شاعر دی، هغه د سکول استاد هم، یو ورځ ډیر زیات کرای او خاندلې وی چې نن موږ د استادانو سټاف روم کې ناستو، یو استاد وی چې یاره دا غزل صنف چې دی کنه او چې خلک وایي چې دی کې نازک احساسات او نازک لطیف جذبات پیش کیږي، نو دی کې شک نشته، او دا چې دا تعریف کیږي چې خوځو سره خبرې اترې نو دی کې شک نشته، وی زما په خیال چې خزر لکه ډیر ښه غزل لیکلی شي، وی دا بس روان دی نه وایي چې نن سبا په ریډیو یو غزل راځي چې ډیر بهترین وی کې هغه خیالات ډیر ښایسته دي او ډیر نازک نازک تپوسم ته په چې دا تکم غزل ته اشاره کوي، نو آی کې پنی مش پد چا یادونه راغلل دیوه بلو مت پړو پسټو ورشي روچه یم د سرو ګلو د چمن په هوس زم د تیرو تیرو مزګو پسټو ناس تکوي زما د خیال کونتره تل د عظمت د منارو پسټو دا په 1900 یم کې دا غزل اشر شو داغه د چې تاسو شو چې دا وی یره تاسو پیغله ده او نیمره شفق نومې ده، هغه شی وی چې موږ خندل چې تاسو یې راځي دا ته وی د خپل نوم پټ کړه ده کنه، لکه نیمره نوم به بل سی خو لکه شرمېږي خو ورته مې او موږ هم شرمېدو خو هغه وی چې بیا ورته ما واسه کړه چې دا ورنګ ملګری دی جنې نه ده لیک دی.
شفق زیب کا مخخ وی نو خپل یو سو شیرونه زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړی،
بل یو دودری شیرونه به تاسو ته وایم. د مقصد او میرا نه لا د ژوندون د غولی منزلا ګوري ګوري دی ورګه په هر بام د چا د زلفو او سپی کپی کتی ریږي ورځ شپې د جون شفقا نه سحر د چا د مخشو نه ماخام د چا د زلفو.
سی لا مشال ریډیو څخه د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه ته پګیاس، او اوس هم راځي چې یو مشهره وورو.
ستا مخ می استاد مخ په پلوشو کې لټاو، قدرت می د قدرت په نندارو کې لټاو، او یو شور د شهرت او چشم پیخ په پیخور او حمزہ میں پخاموشا مقبروں کے لٹاؤ دی شروع سر یو بل زلمے شاعر امان راغوڑ ما
گلے وری گی ڈزی کی گی دل تسل راجے ہر سڑے دل تکی یری گی دل تسل راجے پخفل وطن کے ہر سڑے پردے پردے کرے گی استر گی پہچا نہ پھگے گی دل تسل راجے اب پخونی وقت نہ تیر دی اے سادہ امانا دل تا انسان ہم حلالی گی دل تسل راجے
چې پاتې شوی له درتلو یا مزو بس خو ټینګ شوی په پښتو یا مزو. شاعر راغړم سار الله خلجی.
څوک دي چې آشنا ور سره ستا خبرې وکړم خپل ځان سره کینم او ستا خبرې وکړم څوک دي چې زما او ستا کیسه اورېدل نه غواړي خو کله رانه کیږي چې زه دا خبرې وکړم یو د یار په وړاندې پشته ژبه کې ګونګې شم نور چې چرته کینم د دنیا خبرې وکړم غلی شوایزه زه د یار په خیال کې اوسم سله په ژوندون کې د فنا خبرې وکړم روغ میاشت انصار سره بیا دوه خبرې نه کوي کله چې آشنا ته دوه رښتیا خبرې وکړم
د بخلی ناظر شنوار یو شعر ته یادیږي کلیم سره کملا تړې نو په سړو سړو سړوې تړه پام کوا پام په جنگ کې ډیر ځله تاوده پریوزي شاعر راغلم کلیم شنوارې
ژوند چې څرنګه راتلکا په ګورې هڅتلکا پاغه بچ باور کړي چې زړه خبرې نه کا کلیم سم ور سره ورک شي جدایی چې را په زړه کا
حیف دی چې نن هغه افغان یمه زه چې په خپل کام باندې تاوان یمه زه او هغه ساده مسلمانی مې څه شوه هغه ساده مسلمانی مې څه شوه د آینې غونتې حیران یمه زه دې شعر سره د ناظر شینوار یو شاګرد دلاور خان وقار راغواړم
چې بے نفس شي انسان څه بکړي هورې غلمان چې په وسل پابندي وي په دې څه کسوک ځوان
حق با ادا سوک د غزل نکړي پل چې هر سوک زما په پل نکړي ډاکټر مسعود رغواړم چې د غزل د حق ادا کړي
وې تا ته چې ما ستا خبره ونه کړه ما در ته رښتیا خبره ونه کړه چې وې څنګه دې محفل کې ناشنا کړه ما څنګه دې آشنا خبره ونه کړه ټول شپه مو یو بل وته وکتل مونږ تر سبا خبره ونه کړه بیا مې ورته حال زاهد اونوې ګوره چې ما بیا خبره ونه کړه
خاغل لایک زاده لایک سے تم سرا شریک تے محفل کے نغت ابو جم سر خپل خپل کلام چری کی لایک زاده لایک
ما کا پخل در تے مینی اظہار کڑے نہ دے تا می در در دے دونے انکار کڑے نہ دے اس نہ پوے گم چ سبب دے کڑے دو می سرے ما خو می گئے چر تے بجن کے ہزار کڑے نہ دے کہ جتا پس می دوڑ استر دی سپین شولے دمر پجن کے ما دے چا انتظار کڑے نہ دے میں نے وے زما لایک خفکی گی بنا ما په مین سړي تر اوسه یک بار کړی نه دی
حمزه بابا وایي چې لوړګینی د شاعرانو قدر نه کا غورځولي لالونه په ډیران دي راغواړم زموږ مشر ډاکټر راج ولی شاه خټک صاحب
او ډېرې نندارې مې د ښایست وکړي څوک مې هم ونه لیدلې تا په شان کوم اوده احساس مې شوراوي پتا نن خورا تخکارې د آشنا په شان سنگ به ولی دا یاد او باسه داغ دشو فضل کې دلالا په شان
اوس د مشاعره په پای کې زخپل مشر ډاکټر پروفیسور اقبال نسیم خټک صاحب ته بلنه ورکوما
زما د فکر خوشبو عام دی هر بشر طرف خوستا د زلف و خوشبو فقط اهل زر طرف اوس خو زستا پستر گو گورم د ژوندون رنگونه ترګړه کپور ته چې نظر زما نظر ته رسی زر زا چین د خان د خوان یم چې د خان د ادب د تخیل شاهین منه دنګ لا وغر ته رسی رضای چې ورشو د نسیم لگا پختنه وکړو د عشق مریض د خدای خبر دی چې سهر ته رسی
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو خپل کوربه بشیر ګوخته اجازه ورکي الله مو ملشه.